څلور بجې شوې د اسدی رادیو یو ساعته خبری مجلې ته شراخلې. تر دې وروسته له دوشنبه تر چهارشنبه د څلور بجو او پنځو بجو په خبرونو کې یو ساعت خبری مجله لرو. په روانه خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي، زه احمد شبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې اکرام مسکین یار مخته وړي. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې کاري پنځه کلنه موده په بشپړېدو ده. یو شمېر په دې باور دي چې نور دې کارونه بس کړي، خو ځینې د ولسي جرګې کارونه مهم ګڼي او تر انتخاباتو د دوی د کار د مودې د تمدید غوښتنه کوي. د افغانستان په اړه په دې خپرونه کې نور ګڼ مطالب لرو، او په سیمه ایزو مطالبو کې مو تاجکستان ته د پاکستان د صدر اعظم سفر څارلی. خو مخکې تر دې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې چې جان خالی کوزی وړاندې کوي، علی کوزی صاحب، کوم مهم خبرونه؟
بله شیبر صاحب، مننه. یو خبر خدا ده چې د پاکستان پوز وایي جنگي جټ الوتکې د شمال لویدیز قبایلي سیمه کې لږ تر لږه دولس تنه وژلي دي. او بل یو خبره هم شته چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو له عمومي منشي نه په جدي ډول غوښتي دي چې ازبکستان ته د جون د دولسې نېټې په سفر کې دي، دغه هیواد له مشرانو سره د بشري حقونو د سرغړونو نورو مسلو په اړه جدي خبرې وکړي.
بله مننه علي کوزی صاحب. مخکې تر دې چې د دغو او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورني خبرونه له مرزي احمد زید خور.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. جمهور رئیس دیو پلاوی په مشرۍ کندهار ولایت سفر کړی. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د همکارۍ یو پروتوکول لاسلیک شو. او مشرانو جرګې د ننګرهار امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن په کندهار کې یو شمېر امنیتي ځواکونو سره ولیدل او د هغوی سرښندنې وستایلې. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې ولسمشر د 215 قل اردو له تاسیساتو څخه لیدنه وکړه. ښاغلی خپلواک د ولسمشر د ویناو په اړه وویل: همداراز ولسمشر د کندهار د بریښنا د ستونزو د حل په هدف د لسو میلیونو ډالرو د ورکړې ژمنه کړې. ولسمشر اشرف غنی د کندهار ولایت د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف نن دغه ولایت ته سفر وکړ. تاجکستان ته د افغانستان د اجرایه رئیس د سفر په لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو نوی پروتوکول لاسلیک شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستخنی ویل چې دغه پروتوکول په 2015 کال کې هم لاسلیک شوی و چې اوس مهال هم یو ځل بیا د بهرنیو چارو وزارت سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په هدف تمدید شو.
در حاشیه سفر
تاجکستان ته د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس د سفر په حاشیه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو یو نوی پروتوکول لاسلیک شو.
د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله دیو هیئت په مشرۍ د یک شمې پورس د تاجکستان پلازمینه دوشنبه تلاړ. د افغانستان مشرانو جرګې نن د ټول هیواد په ځانګړې توګه د ننګرهار امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې خپل فعالیتونه زیات کړي او ډیر وسلوال د داعش لیکو ته ورغلي دي.
د ننګرهار کې واقعا ستونزې شته. پروژه ده د طالب صرف په داعش بدله شوې. مسیر او تګلارې ورته داعش ورکړې. نور هماغه طالب ده او هماغه ککره ده او هماغه ټوپک ده، په هماغه شکل جنګېږي.
بلور ته د بادغیس د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې په اب کمري ولسوالۍ کې د افغان امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې د درېیمې ورځې لپاره هم دوام وکړ. او په سمنګان ولایت کې د نه دېرش ټولګټو پروژو کار پیل شو. د شمال زون د کلي او پراختیا ریاست په خبرپاڼه کې راغلي چې دغو پروژو لګښت 18 میلیونه افغانۍ ده چې د افغانستان د کلي او پراختیا وزارت لخوا ورکول کېږي. د دغو پروژو په عملي کولو د ایبک کار په شمول د نه ویس کلي شاوخوا شپږ زره اووه سوه شپاړس کورنۍ ته ګټه رسیږي. په دغو پروژو کې څوارلس بابا ټولنیز مرکزونه، یو شمېر استنادي دیوالونه، کانالونه او د اوبو شپږ ویشت زیرمې شامل دي. د کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه به زما همکار جان آقا الکوزی تاسو ته وړاندې کړي.
د پاکستان پوز وای جنگی جټ الوتکوی د شمال ویدیس قبایلی سیمه کې لکتر لګد دولسنه وسله ول وجلی پوز په بیان کې ویلی هوایی حمله نن د افغانستان پولی ته نږدې د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمه کړی ده. د پاکستان پوز د دوشنبه ورځ ویلی و چې د شمالي وزیرستان جګړه کې نولسنه وسله وال او عسکر وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو په عمومي منشي بان کې مون غږ کړی چې ازبکستان ته د جون د 12 نیټې سفر پر مهال د دې هیواد له مشرانو سره د بشري حقونو د ناوړه سابقې په اړه جدي خبرې وکړي. امنیسټي انټرنیشنل نن په اعلامیه کې له بان کې مون نه په کلکه غوښتي چې له تاشکند څخه د ملګرو ملتونو په هغو مخکنیو غوښتنو د جدي ټینګار وکړي چې له ازبکستان څخه غواړي خپل نړیوال مکلفیتونه باید پر ځای کړي او د بشري حقونو څارونکو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته ولاړ شي. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر ارسن افاکوف وایي له مرکز کیف بهر د تیلو په وزیر مزای کې د اور لګیدنې او قوي چاودنې له امله د اور وژنې یا اطفایي لږ تر لږه درې کارکوونکي تري تم دي. نن سهار د کیف ښار په 10 کیلومتری کې واسلیک کیف ښارګوټي ته نږدې د پټرولو لږ تر لږه 1400 ټانکونو اور واخیست. د اوکراین د عاجلو چارو وزارت وایي د اور وژنې په عملیاتو کې له 300 زیاتو کارکوونکو برخه اخیستې. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر وایي یو شمېر نور اور وژونکي چې مخکې د مړینې راپور ورکړ شوی و د اور له لمبو څخه ژوندي راایستل شوي. چارواکي وایي شپږ تنه اور وژونکي په عملیاتو کې ټپیان شوي او په روغتون کې بستر دي. چارواکي وایي اور تېره شپه د تیلو په یو ټانک کې ولګېده او اتو نورو ټانکونو ته چې 900 مکعب متره تیل پکې وخپور شو. روسی چارواکي وایي دا لا ډیر وختي ده چې غوی له ایران سره به د تیلو په مقابل کې د موادو تړون کله پیل کړي. که څه هم چې په مخکنیو راپورونو کې ویل شوي وو مسکو دا معامله وار له مخې پیل کړې ده. دا معامله به له روسیې سره چې د اوکراین د شخړې په اړه ورباندې نړیوال بندیزونه لګول شوي مرسته وکړي چې په ایران کې د خپلې پښې ځای ټینګ کړي. خو د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ تر اوسه د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ معامله نه ده شوې چې له مخې په اسلامي جمهوریت بندیزونه کم شي. د روسیې د خوراکي موادو د تنظیم رئیس پرون وویل ایران ته د غنمو ورکول پیل شوي. دا خبر د ایران دولتي خبري اژانس ورکړی و خو د روسیې د خوراکي موادو د تنظیم اداره وروسته له خپلې خبرې پشا شوه. د ایران فارس خبري اژانس د شنبې په ورځ د ایران د تیلو د وزیر له خولې ویلي و چې په روانې اونۍ کې به روسیه له ایران نه د تیلو واردات پیل کړي. د روسیې د انرژۍ وزارت وروسته وویل دا ډېر وختي ده چې د دغې معاملې د پیل په اړه خبرې یا څرګندونې وشي. او عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایي ملاتړ ورسره ده د بایجي خارګوټي او د تیلو نږدې چانځای ته د سړک په واسطه د موادو رسولو لارې پرانستې او په دې توګه د ځمکې له لارې د اسلامي دولت پر ضد پر مخ ځي. د بایجي خارګوټي او د تیلو چانځای د بغداد او موصل ترمنځ د اصلي لوی لارې په اوږدو کې د تکرت په شمال کې په یوې مهمې سرو لارې کې موقعیت لري. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ د عراقي ځواکونو هغه ادعا تایید کړه چې وایي حکومتي ځواکونه د بایجي خار مرکز ته داخل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو خارونو د هوا حالات واوري.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټه 14 اسمان زایزه وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 2.8 ټیټه 22 اسمان صاف. هرات د تودوخې لوړه درجه 2.8 ټیټه 14 اسمان وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 8.8 ټیټه 22 اسمان وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 11 اسمان زایزه وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 4 اسمان زایزه وریځ. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 25 اسمان زایزه وریځ.
له سید کمال شارفه په مننه چې د افغانستان د توشارونو د حواله حالي خبر کړو.
وړاندې به په دې یو ساعته خبري مجله کې واورئ چې حکومت د ولسي جرګې د کاري مودې تر پای ته رسیدو وروسته د هغې پر تمدید ټینګار کوي. یو شمېر څېړونکي دا خبره د اساسي قانون له درې اتیایمې مادې سره په ټکر کې ویني، خو موضوع مو د آزادو انتخاباتو د مؤسسې له اجرایي رئیس سره شریکه کړې.
د ولسي جرګې موجودیت د نه موجودیت نه د افغانستان په ګټه دی، نو د دې لپاره بیا د حل لارې شته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې همکاري پر مؤثریت ټینګار کوي. د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره پر دې مسلې شغېدلې یو.
منطقي همکاري کیدای شي په دغه مشکل باندې چې پریږدي او دغه مشکلات حل شي.
تاجکستان ته مو د پاکستان د صدر اعظم سفر څارلی او د ښځو د فوټبال د نړیوال جام لوبو په اړه په روانه خبرونه کې معلومات تر سره شریکو.
په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې فعالیتونه به تر هغو مشروع وي چې ولسمشر په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. غلام نبی فراهی دا موضوع نن د خپلو سل ورځنیو کاري پلانونو د معرفي کولو په غونډه کې وکړي او وی ویل چې ولسمشر اشرف غنی به شرایطو ته په کتو د ملي شورا په اړه پریکړه وکړي. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي هیڅ چارواکی نشته کولای چې د قانون مودې تر پای ته رسیدو وروسته د ولسی جرګې وخت تمدید کړي. قسیم سولمل په دې اړه له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې کاري موده د سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسمشر تر وروستۍ پریکړې به اوسنۍ جرګه خپل کار ته دوام ورکړي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی د سه‌شنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به په ټاکلې نیټه په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. په باور لا خو هم پارلمان صلاحیت لري پریکړه کوي او د افغانستان د اساسي قانون له مخې د څارنې او د قوانینو د تصویب حق لري. تر څو چې وخت یې پوره کېږي نو زه ډاډه یم چې په دې اړه پریکړه کېږي. د شغل فراهی په وینا ولسمشر صلاحیت لري څو په دې برخه کې پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دویم مرستیال څه موده مخکې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې انتخابات به راتلونکی کال وسي. د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډ یو ولایت په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو نه راوستل بلل سوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د کمیسیون په فعالیت پورې اړه لري. که څه هم دغه کمیسیون نشته درې میاشتې مخکې د ولسمشر د فرمان له مخې رامنځته سو، خو د ترکیب پر سر یې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو له امله خپل فعالیت نه دی پیل کړی. په ورته وخت کې د مشران جرګې غړي له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د ولسی جرګې انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه‌شنبې پر ورځ په عمومي غونډه کې په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ:
نو انتخابات باید مشخص شي، کاغه د زموږ د مجبوریتو په اساس باندې په درې میاشتې بعد نه پروا نه کوي، او که ورځې مشخص نشي نو بیا زما پیشنهاد هماغه ده چې هر څه چې د ولسي جرګې نه راځي دلته غیر قانوني دي.
خو د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوټمن بیا وایي چې هیڅ کومه مرجع یا چارواکی دا صلاحیت نه لري څو د ولسي جرګې د کار موده وغځوي.
هیڅ مقام په افغانستان کې، هیڅ ارګان، هیڅ اداره دا صلاحیت نه لري چې د ولسي جرګې کاري دوره تمدید کړي.
ښاغلی هوټمن دغه راز وایي چې د انتخاباتو ځنډول د اساسي قانون نقص دی، او په خبره د قانوني وخت تر ختمېدو وروسته دغه جرګې هر پریکړه مشروعیت نه لري.
آیا د افغانستان دولت کولی شي چې د ولسی جرګې وخت له پای ته رسیدو وروسته هم تمدید کړي؟ البته قانوني وخت چې پای ته رسیږي. په دې اړه وړاندې تاسو ازادي راډیو ته ټلیفون کولی شئ او خپل نظر له موږ سره شریکولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دی په افغانستان کې 0-8022-55. بیا دا شمیره تکراروم: 0-8022-55. او بل شمیره ده 0-9-2-3-2-3-5-4. تاسو کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړي او همدا د ولسی جرګې د کار موده پسې تعقیبو. د افغانستان د اساسي قانون د دریاتیم ماده له مخې د چنګاش یا سرطان په لومړی نیټه د ولسی جرګې کار پای ته رسیږي او باید ولسی جرګه له قانون سره سم نور خپل کار بس کړي. دا موضوع می د افغانستان د آزادو انتخاباتو د مؤسسې له اجرایي رئیس جانداد سپینغر سره شریک کړه او له هغه می لومړی وپوښتل چې اوس په قانون سره سم څه کیږي.
آیا د ولسی جرګې نشتوالی د اول سرطان وروسته د افغانستان په ګټه دی که موجودیت دی؟ که چیرې موجودیت په ګټه دی، ډېر په دې باور یم چې موجودیت یې د نه موجودیت نه د افغانستان په ګټه دی، نو د دې دپاره بیا د حل لارې شته دی. او د قانوني له نظره خو تاسو ګورئ چې د تفسیر مرجع د اساسي قانون نشته دی، تر څو هغه دریاتیم مادې دویم بند چې داسې تفصیف شي چې قانوني مشروعیت او دوام د کار تعمین شي. خو بیا هم که چیرې رئیس جمهور د سترې محکمې نه یا د کمیسیون د اساسي قانون نه یو حقوقي مشوره وغواړي او دا حقوقي مشوره پر دې بنسټ وي چې دوام د ولسي جرګې د کار په هغې پورې چې راتلونکي انتخابات کېږي تضمین کړي، نو دا هم یو قانوني لاره. خو د دې نه علاوه سیاسي لارې هم شتلی دي چې رئیس جمهور کولی شي لوی مجلس را وغواړي، جهادي مشران، سیاستونه، مدني ټولنې، د دواړو د مجلسانو او د محکمې رئیسان هلته وشي د یو مشورې وروسته یو حتی یو مطبوعاتي اعلانې اعلانولی شي چې د ولسي جرګې دوام ته مشروعیت ورکړي.
سپین غر صاحب، تاسو خو دې ته اشاره وکړه چې یو د حل لار باید ولټول شي، خو د اساسي قانون درې اتیمه ماده دا خبره هم کوي چې د سرطان تر لومړۍ نیټې یو یا دوه میاشتې مخکې باید انتخابات وشي. په هغه وخت کې ولې افغان حکومت او په خپل ولسی جرګې یو د حل لار نه لټوله؟
بد وختونه په افغانستان کې دائم مخکې وي چې یو ډیډلاین ته یا هغه نقطه چې تاریخ اساسي قانون کوم تاریخ په ګوته کړي هغې ته ورسیږو، د هغې نه مخکې اقدامات نشته. کنه دا د دوی مکلفیت و تمن کېدله چې د ملي حکومت باید د انتخاباتو اصلاحات شروع کړي او د دې اصلاحاتو په رڼا کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه په ګوته شي او مالګیان ورته شروع شي. نو دې تر ډېره حده کولای شو چې بیا د سرطان نه یو څو میاشتې دا دوره غځېدلم، حد اقل هغه رواني مسؤلیت د قانون و، ځکه نیټه د انتخاباتو به تعین وه، امادګیانې به روانې وي، اصلاحات به روان وي، خو دا کار ونه شو.
سپین غر صاحب، تاسو د امادګۍ خبره وکړه، که چېرته د ولسي جرګې انتخابات د یوه بل کال په مخه هم وځنډې شي، فکر کوي چې د انتخاباتي حوزو ټاکنه، د پیسو پیدا کېدنه او دغسې نور کارونه به په دغه موده کې ترسره شي؟
زه په دې باور یم که چېرې قوي اراده د کلو د اصلاحاتو دپاره موجود وي، کمیسیون د اصلاحاتو رامنځته شي او د اصلاحاتو لړۍ شروع شي، په ترڅ کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه مشخصه شي او ځانګړي تیاریانې عملیانې شروع شي، دا تر ډېره دا کولی شي چې هم د ولسي جرګې د کار دوام ته ولو که د قانوني مشروعیت یې تر سوال لاندې وي تر ډېره حده کومک وکړي. او په همې حال کې بین المللي جامعه زه فکر کوم تر ډېره حده پورې لېواله ده چې که اصلاحات شروع شي د اصلاحاتو په رڼا کې کومکې پروسې د انتخاباتو د تیاری دپاره کومکونه وکړي. په دې رابطه به زه هم ستونزه نه وي، خو مهمه دا ده چې دا لړۍ د اصلاحاتو د انتخاباتو او د راتلونکو انتخاباتو تاریخ نیټه ډېر زر معلومه شي.
جنډات سپین غر، مننه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي راډیو په منځني سپدو لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. یو اوریدونکو په ټلیفون را سره دی، بلې مهرباني وکړئ لکوم ځای مو زنګ وهلای دی او نوم مو. بله
بله محترم صبر صاحب، قاری صاحب پښتنه ما جوړجان می زنګولې دي.
مهرباني.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول خلکو ته ټول اوریدونکو ته سلام علیکم. زما نظر په دې باره کې دا پالمانو چلانو په باره کې دا دی صبر صاحب، مخکې انتخابات چې وصل دا اوسني انتخابات چې جانانو نړیوالو خپل بودیجه پر بند کړه، مطلب دا دی چې مخکې انتخابات ته چا دمکړه قرباني خلکو وکړي، نو اوس دا سپیکي وکړه چې دي خو وجود دي چې خدمت چندان خلکو ته نه دی کړی، ولیکن پارلمان دی ولسی جمع دی د ملي شورا د خلکو پر خلکو د امن کور دی، نو مطلب دا تر هغه نشته چې پارلمان د بین دی یا وکیلان د بین دی تر هغه نشته. زما په نظر سپیکي سره دی تر د انتخاباتو.
بله مننه، ستاسو نظر مو واخیس. بل اوریدون کيم په ټلیفون را سره دی. بله مهرباني وکړئ، تاسو لکم ځای زنګ وهلای دی او نوم مو څه دی؟ بله دا ټلیفون قطع شو. ل ازادي رادیو په منځني صف د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. تخنیکی همکار اکرام مسکینار اشاره را تکوي چې بل اوریدونکو په ټلیفون را سره دی. بله مهرباني وکړئ. بله
السلام
علیکم. علیکم السلام. بله مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. بله دا ټلیفون هم قطع شو. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو وړاندې د فوټبال د نړیوال جام لوبو لنچو خبرو چې د شتو د فوټبال نړیوال جام په کاناډا کې پیل شوې ده. نن کومې لوبې دي؟ تر اوسه پورې په دې لوبو کې کوم ټیمونه ګټلې ده؟ دا لوبه او دا لوبه لوبي څنګه روانې دي؟ خو البته یو اوریدونکو بیا هم په ټلیفون لرو، دا به راوخلو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
خبر څه تاسو خو غواړئ درته پتا وکړ کوم په ټول حضور انځلی ته سلام کوم او په احواله ما
مهرباني. علیکم.
خبر څه د زما په نظر باندې خبر یو خل د فار نور وزن دي تاسو یو ټول یو څه د سوالي د لاس نو ورته موږ امنیت او ضرورت لري کابات دا زموږ د فار ټول افغانستان لپاره خو خلانو یو ته احترام نه رب
اداره خدمت نه ده کړی ولا کوم د پیسې مصرفي معرفي پیسې در واخلي کو او د پوجارو د استلاد او خیدان هدف ولا کلورم باندې مخ نظر باندې شبه
ده مننه ستاسو نظر مهم واخیست او د ازادي رادیو روانه خبرونه تر 15 بجو ده اوس په دې ته مخه کړو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو غوښتنه لري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ایز او نړیوال همکاري پر مؤثریت ټینګار کوي د په داسې حال کې چې د افغانستان شمال په روسیو کې د سختو جګړو شاهد او د موضوع د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اندیشمن کړي دي په دې اړه تفصیل له قسیم سولمله
د بهرنی چارو وزارت وای افغانستان د هغې مبارزې بای ورکوي چې خطر سیمی او ټول نړۍ ته متوجه دی دغه وزارت وایان د احمد شکیب مستغنی د سیشن بیپورس خبر اعلان تو ویل د ګډ ګواښ جابوي چې د سیمی او نړۍ هیوادونه له افغانستان سره په دې برخه کې همکاري وکړي
ما بهای مبارزه با تهدیدهایی را میپردازیم که خطراتش
شغله مستغنی وای موږ د غواښونو بای ورکو چې خطرې غونډي او سیمي او ټول نړۍ ته متوجه دي د موجوده غواښونو سره د همژغي او ګډ مبارزې لپاره باید په سیمه ایزه او نړیواله کچه همکاري وسی
تهدیدهای کې وجود داره صورت بگیره
شغله مستغنی ویل چې افغان حکومت په وار وار د سیمه له هیوادونو سره په ډیاړه خبرې کړي او ژمنه تر لاسه کړې دي نو موري په ځنګړي توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ لپاره د پاکستان د ژمنو یادونه وکړه چې په وینا یې لا هم دغه هیواد عملی اقداماتو ته پته مدي د پداسال کې د چې وسلوال مخالفینو د افغانستان په بیلا بیلو سیمو په ځنګړي ډول شمال ختیځ ولایتونو کې حمله تیز کړي او په ټولو تازه پېښه کې د بدخشان یمګان ولسوالۍ ونیوله راپورونه وایي چې د افغانستان د شمال په جګړو کې د کورنۍ جنگلۍ ترڅنګ اوزبک، تاجک، چچنیایي، عرب او اویغور وسلوال ګډون لري د افغانستان د شمال نامنیو شمالي ګوندیان اندیشمن کړي او دغه هیوادونه ویره لري چې د جګړې لمن به د دوی خاورې ته هم وغځول سي په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي د سیمې هیوادونه اوس مجبور دي څو د تروریزم په وړاندې جګړه کې له افغانستان سره همکاري وکړي د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي د منځنۍ اسیا هیوادونو مرستې به د روسنې او تخنیکي برخه کې ګټورې تمام سي
منطقي همکاري کیدای سي په دغه مشکل باندې چې پریږدي او دغه مشکلات حل شي دغه زموږ شمالي همسایگان چې دي تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، قزاقستان دغه دولتونه د پخوانی شوروي تجهیزات ورسره د دوی دوی تشکیلات تقریبا مشابه زمون تشکیلات سره د کیدای سي د تعلیم او تربیه او تخنیکی له لحاظ نه زمون اردو سره پاینده کې مرسته وکي
شغله کوهستاني وای تر هغه چې پاکستان له تروریزم څخه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره ګټه اخلي نو د افغانستان جګړه به دوام وکړي خو نو موړی زیاتوي چې د دې حالت دوام به نه یوازې د ټول سیمه نام نه کړي بلکې په خپل پاکستان به حمله زیانونو خوندي پات نه سي
ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه په دوام د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي ادارې لیو مسول سره شخیدلی
خوشبختانه هغه پلان چې موږ ته جوړ کړی و هغه په ډیره موافقانه ډول مختصلی دی
دغه مسول د افغانستان د هوایي حرم د کنټرول د چارو پاړه شخیدلی لایو جالب سفرمو په دې خبرونه کې خبرو د ساحل سمندر یو وښ سفر وینجلی پیل کړی دی دا غواړي چې تباندې 9000 کیلومتر واټن په وی وړي کشته کې تر سره کړي په سیاسي مهمو موضوعاتو کې مو په سیمایزو موضوعاتو کې تاجکستان ته د پاکستان د سفر اعظم سفر سره لای نور مطالب هم تر 15 بجو د صدر رډو روانه خبرونه اوریدل شي دا هغه توافق لمخې چې د امریکا افغانستان او د ناتو ترمنځ شوی ټاکل شوی چې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چاري افغان دولت ته انتقال شي د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي ادارې په وینا په دې برخه کې جوړ شوی پلان په شتوګه مختزي او راتلونکو نیبه هغه ګټون کې شرکتونه هم اعلان شي کوم چې دغه خدماتونه وړاندې کولای شي د دغه ادارې د عملیاتي څنګ مرستيال محمود شاهبيبي د افغان کارکونکو د وړتیا د لوړولو چاري جدي غني او اوس مهال دی وای چې په 50% هغه وسایل چې دوی ته انتقال شوی دي د افغانانو لخوا کنټرول شي اجمل تورمان له شغل حبيبي سره مرکه کړې او په سر کې ورنه د انتقال د پروسی د جزئیاتو پښتنه کړې
خوشبختانه هغه پلان چې موږ ته جوړ کړی و هغه په ډیره موافقانه ډول مختصلی دی او موږ د دې کار لپاره اول غوښتل چې خارجي متخصصین استخدام کو او خپل هغه منابع بشري ظرفیتونه چې لرو دغه هم ګټه واخلو. موږ دغه پروژه اعلان کړی وه، د دنیا څخه ډېر معتبر شرکتونه په دې کې اشتراک کړی وو، موږ ته پروپوزلونه هم را رسېدلي وه. په دغه هفته کې موږ د دې تخنیکي پروپوزلونه ټول ارزیابي کړو او کار اخلاص وو، یعنی موږ ترم چا څومره نمرې ول دی او په کم درجه کې قرار لري هغه کار پروسه خلاص شوې ده. سبا انشاءالله موږ د دې مالی پروپوزلونه هم خلاصو چې هغه به موږ ارزیابي کوو، نو انشاءالله په راتلونکي هفته کې به ټوله پروسه پوره وي او موږ به خپله برنده د دې پروسې ایرلاین اعلان کړو. کوم وخت چې موږ په خپله د امریکا دولت او د ناتو سره هم خبرې کړې وې، اخره د دې جون نه و، موږ ویلو چې په دې میاشت کې موږ خپل ټول مراد مخ ته وړو او بیا موږ دا یو هماهنګ پروسه و دې سره چې کوم وخت موږ برنده اعلانو، بیا نو موږ دې سره وایو چې اوس څنګه کولای شو چې د اوسنۍ کمپنۍ چې دا خدمات یې راکړي د هغو څخه دا خدمات ټول د کمپنۍ چې موږ استخدام کړی ده هغو ته را انتقال کړو.
د ظرفیت جوړولو په برخه کې څه پلانونه دي؟ ځکه چې په راتلونکي کې مثلا وکولای شو چې په خپلو پښو باندې ودرېږو او دغه مسایل چې مثلا بهرني شرکتونه یې موږ ته سنبالي خپل په پښو ودرېږو، خپله مثلا خپل ظرفیتونه لوړ کړو چې سبا ورځ خپلې چارې خپله تنظیم کړو، په دې برخه کې څومره کار شوی دی؟
تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، خصوصا په ځینې هېوادونو چې مینم درواخستې هغه خپل اکتفا ټوله پر بهرنی شرکتونو باندې کړی ده، مګر موږ هغه څه نه کوو. موږ د دې سره چې ډیر ازي خدمات راکې خپل باید افغانان هم ورسره تربیه کړي، د افغانستان افغانان ظرفیت هم باید مخته ولاړ شي. مثال موږ د بخش د انجینری چې دی اوس هم هغه وسایل چې موږ تر انتقال شوی دي 50% وسایل تقریبا د پاتې د افغانستان فضا کنټرولیش تر نن ورځې پرې موږ تر انتقال شوی دي او دغه ټول حفظ مراقبت په خپل د افغانان لخوا څخه کیږي، یعنی افغانانو دا ظرفیت پیدا کړی دی چې ولاړ سي د افغانستان مختلفو نقاطو ته، ول دا وسایل د افغانستان په مختلفو نقاطو کې دي او ری ولاړ سي او د دې بخش حفظ مراقبت وکړي. په داغه اساس موږ په خپل په پروپوزل کې هم ویلو چې ها افغانان چې موږ په دې بخش کې لرو هغه بس سره په هیته یو ټیم کاری کار کوي، څنګ تر څنګ ستاسو سره کار کوي او په یو د وخت په تیرېدو سره به ستاسو د متخصصینو ځای په خپل د افغانان نسي چې په ځینې بخشو کې هغه افغانان ډېر ژر وکولای شي د دې ځای ونیسي، او په ځینې نور بخشو چې عملیاتي دي دا نه یوازې مثال چې موږ افغانان و تربیت ضرورت لري چې په دې بخش کې موږ تربیه کو، هغه تر څنګ و تجربه هم ضرورت لري چې دا هغه پر اساس باندې یو منظم پلان جوړ شوی دی او د افغانانو تربیه په دې کې د ټول په سر کې نیول شوی چې افغانان به تربیه کړي او ان شاء الله پر راتلونکي کې به هغه پلان پر اساس باندې په تدریجي ډول د ټول عمرات په خپل افغانانو ته مختلف بخشونه دي. مثال کوم وخت چې موږ د افغانستان د حریم فضای د کنټرول موضوع وایو دا یو موضوع نه، مختلف بخشونه په دې کې شته. مثال بخش په خپل عملیاتي دی، بخش د تخنیکی دی، د افغانستان د فضا پروسیجر او ډیزاین او دا دی. په ځین بخشو کې به افغانانو کولای شي په ډیر ژر باندې د عمرات دلاسه واخلي او په ځین نور کې به په تدریجي ډول باندې دې تر بکیږي او د دغه متخرج متخصصین څخه به هغه چاره اخلي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي ادارې د عملیاتي چارو مرستيال محمود شاه حبيبي وو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وک در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
دې بیا پکړم په دښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادي رادیو په منځني چپ دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاکسر لوی شارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 خبريشه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پولی عالم او غزنی شارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي او کوم مطالب چې د ازادي رادیو لاله خبريشه تاسو کولی شئ چې د هغوی متن د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. همدارس د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې زموږ مرکې تاسو اوریدل شئ، کوم مرکې چې د ازادي رادیو د خبرونو لاري په مختلفو وختونو کې د ورځې په ترڅ کې خبري شي. د هغوی تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې اوریدل شي او د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې زموږ 19 پروګرامونه چې بیلابیل پروګرامونه دي هغوی هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شي. خپل نظریات موږ ته د ازادي رادیو د ویب پاڼې لاري په فیسبوک شریکولی شي. څلور بجې او 10 دقیقې لنډ خبرونه له جناقالي کوزي څخه
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کندهار ولایت کې د امنیتي ځواکونو سره د کتنې پر مهال د هغوی لاسته راوړنې وستایلې. د کندهار د والي ویان سمین خپلواک ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس غنی په دې سفر کې له امنیتي مسؤولانو سره هم خبرې وکړې او د فعالیتونو دوام ته یې وهڅول. د قندوز ولایت امنیه قومندانی وایي د طالبانو یو مشهور قومندان یې د قندوز بغلان په لویه لار کې نیولی دی. د قندوز امنیه ویان د سید سرور حسینی نن ازادي راډیو ته وویل دا کس قاري عبدالله نومیږي او په قندوز کې د طالب وسله والو نومول شوي ولي ته نږدې کس و چې له دغه ځایه به یې پاکستان ته معلومات ورکول. د افغانستان مشرانو جرګه وایي امنیتي مسؤولان باید د ننګرهار ولایت امنیت ته زیات پام وکړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل وسله والو طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې خپل فعالیتونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په نوم زیات کړي دي. د پاکستان پوځ وایي جنگي جټه الوتکوی د شمال لویدیځ قبایلي سیمه کې لږ تر لږه 12 تنه وسله وال وژل دي. پوځ په یو بیان کې نن ویل هوایي حمله یې د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر پختونخوا په قبایلي سیمه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو په عمومي منشي بان کې موږ کړه چې ازبکستان ته د جون د 12 منټې سفر پر مهال دی د دې هیواد له مشرانو سره د بشري حقونو د ناوړه سابقې په اړه جدي خبرې وکړي. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر ارسن افاکوف وایي د مرکز کیف بهر د تیلو په وزیر مزای کې د اور لګیدنې او قوي چاودنې له امله د اور وژنې یا اطفایې لږ تر لږه درې کارکوونکي تری تم دي. او د رومانیا پارلمان د څارنوالانو حق غوښتنه رد کړه چې وایي په اداري فساد مشکوک صدر اعظم ویکتور پونتا لپاره د معافیت لري کړي.
بیا هم خبرونه لرو اقتصادي خبرونه.
د ازادي راډیو ډیر محترم اردوونکو په مخ کې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر وای د اسلامي دولت ډله یادایش د هیواد د کانونو په وړاندې یو نوې غواښ دی. د کانونو او پټرولیم وزیر دا اوچا سبا وای دایش تل په دې لاټه کې دی چې اقتصادي سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. دی وای له همدې عمله ګڼ شمیر کانونه د دوی له کنټرول وتلي او ورڅخه غیر قانوني استفاده کیږي. د ملي شورا غړي او عام خلک بیا وای چې حکومت باید د کانونو خوندیتوب ته جدي هڅه وکړي. د پروان ولایت د جبل سراج د سیمنټ فابریکې د برښنا د نشوالي لامل خپل فعالیت درولې دي. په سیمه کې زموږ خبريال وایي چې د دې ستونزې لامل د فابریکې لسګونه کارکونکو کې بیکاره شوې دي. د پروان ولایت د برښنا د حوزې مشر غلام حیدر صدیقی شته ستونزې مري خو وایي هڅه کوي چې د جبل سراج د بند په فالول سره د ستونزې یو څه هواري کړي. د جبل سراج پر بند د امریکا لخوا یو میلیون ډالر لګول شوی خو تر اوسه په کار پیل نه دی کړی. د جوزجان ولایت بزګر وای چې سشت کال د دوی په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ ډیروالی راغلی خو وای دولت ورسره په بازار موندنې کې مرسته نه کوي. د دې ولایت بزګرو ازادي راډیو ته ویل چې دوی په خپل کروندو ډیر خوري کړي خو د حاصلاتو لپاره دولت هیڅ بازار نه دی موندلی. په دې حاصلاتو کې زیره هم شامل ده. دوی وای د زیره حاصلات سشت کال زیات شوی خو د بازار د نشوالي لامل د یو منبع له 1400 افغانۍ څخه 500 افغانۍ ته راکړل شوی ده. د جوزجان د کرنی مسولینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني، یو ایرو وښ په افغاني او 15 پله، یو انګلیسي پوند یو نوی افغاني او 40 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 50 پله، زر ایراني تومان 10 افغاني او 80 پله او زر پاکستانی کلدار 1580 افغاني.
ل سبون کاکړه په مننني چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. لکه څنګه چې مولتا سره شمنه کړې و تاجکستان ته د پاکستان د سری اعظم سفر څارو او وړاندې په همدې موضوع ل خپل همکار پامیر ساحل سره د نواز شریف د تاجکستان پر سفر ژغېشم. خو لومړی به راپور را واخلم. د پاکستان سری اعظم نواز شریف نن د یو لوړ پوړي پلاوی په ملتیا د یو رسمي سفر په ترڅ کې د تاجکستان ته روان شو. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی به په تاجکستان کې د اوبو په اړه په یو نړیوال کنفرانس کې پر ګډون سربیره له تاجک چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو او د سیمې پر اړیکو خبرې وکړي. بل لور ته د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي د منځنۍ اسیا له هیوادو سره د پاکستان اړیکې ستایي خو وایي چې د پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادو ترمنځ سړی اړ کې هغه وخت پیاوړل شي چې په افغانستان کې سولې او ثبات ټینګ شي. زبیح الله شفق له پاکستان راپور لري.
تاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په نن د یو جګ پوری سیاسي پلاوی په ملتیا د منځنۍ اسیا د هیواد تاجکستان په دورځنی سفر د هیواد پایتخت دوشنبه ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پرس په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې نواز شریف په تاجکستان ته د خپل دغه دورځنی سفر پر مهال په دې هیواد کې دوبو پړه په کیدونکو یو نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي او همدارس بعد د هیواد له جګ پوړو سیاسي چارواکو سره وګوري او پر یو شمېر خپل منځي اړیکو سربېره باور سره پر سیمایزو او نړیوال موضوعاتو خبري وکړي. په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د نور شریف په مشرۍ د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته تاجکستان ته دا لومړی سفر دی. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان په دې وروستیو کې سیمه ییزو او ګاونډیو هیوادونو ته د نور شریف سفرونه ګټور بولیا وایي چې په پاکستان کې دغه د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د پاکستان اړیکې د پراختیا په حال کې دي. دوی همداراز ټینګار کوي چې د پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او سیمه ییزو سولې لپاره ضروري ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، او ادعا کوي چې د افغانستان او پاکستان اوسنیو چارواکو دا ضرورت درک کړی او د دې لپاره کار کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه شمیم شاهد د ازادي راډیو سره په خبرو کې تاجکستان ته د نور شریف د سفر او پر سیمه د اغېز په اړه وویل.
پاکستان او افغانستان تاجکستان یا د منځنۍ اسیا نور هیوادونه دا یو بل سره ډېر نږدې والی لري. د دوی ترمنځ پخوا تعلق او رابطې نه وي، او د دې وجه نه زموږ د نیت مسلې دي. اوس د دې مشرانو که هغه میانور شریف سره دی که هغه ډاکټر اشرف غني دی او که نور دي، نو د هغوی هڅې کوي چې دا تعلق ښه شي، رابطې جوړې شي. د هغې غټه وجه دا ده چې د دې ملکونو ترمنځ تجارت شروع شي، د دې ترمنځ د خلکو تګ راتګ جوړ شي، دلته به غربت، دلته به پسماندګي، دلته به بېروزګاري ختمه شي، دلته به به انتها پسندي ختمه شي، دلته به ترهګري ختمه شي، دلته به امن راشي. خو د دې لپاره ضروري ده چې دا درې واړه یا دا نور څومره هېوادونه چې کوم دي منطقوي، دا په یو بل باندې اعتماد
دا شمیم شاید په خبره د سیمه د اقتصادي پرمختګ او همدارس په سیمه کې د تروریزم د ځپلو لپاره پکار دي چې د سیمه هیوادونه په ګډه کار وکړي او په دې لړ کې زری تجربې تکرار نه کړي. دا یادونه ورده چې د پاکستان صدر اعظم نور شریف په داسې حال کې د تاجکستان په دورځني سفر دوشنبه ته روان دی چې نوموړي په 13 میاشت کې د منځنۍ اسیا د دوو نورو هیوادونو قرغیزستان او ترکمنستان سفر کړی او د دغو هیوادونو چارواکو سره یې په دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو بحث کړی.
تاجکستان ته مو د صدر اعظم نواز شریف د سفر په اړه له پاکستانه راپور اوریده. پامیر ساحل زما همکار دغه سفر څارلی دی او تاجکستان ته د سفر پر مهال نواز شریف په دغه نړیوالې غونډې کې برخه اخیستې ده او هلته یې خبرې هم کړې دي. پامیر ساحل، نواز شریف په دې غونډه کې څه ویلي دي؟
نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم نن د دغه کانفرنس نوم چې دی هغه د اوبه د ژوند لپاره، نو په دې موضوع باندې دوی خبرې کړې دي. او نن چې کانفرنس پیل شو، دا نړیوال کانفرنس، نو نواز شریف ورته وینا وکړه او هغه دا وویل چې اوبه د انرژي لپاره، اوبه د چاپیریال لپاره، او اوبه د خوړو، د پاکو خوړو د ترلاسه کولو لپاره، د هر یو شی لپاره ډیر زیاتې ضروری دي. د پخپل وینا کې دا ویل چې پاکستان هڅه کوي چې خپل گاونډي هیوادونو سره یو داسې تعلق جوړ کړي، یو داسې اړیکه جوړ کړي چې د اوبو دغه نظام چې په دغه سیمه کې دی، او د تازه اوبو کمواله چې دی، په دې قابو موندل شي، او ورسره ورسره د انرژي او د پاکو یا د خوړو د مسؤلیت او د انرژي د مسؤلیت د اهدافو په ترلاسه کولو کې برسته وشي.
پامیر سایل، تاسو دې ته اشاره وکړه چې نواز شریف وایي چې د انرژي لپاره اوبه پکار دي. افغانستان په دې هڅه کې دی چې د قرغیزستان برېښنا، د اوبو برېښنا د تاجکستان لارې د افغانستان لارې بیا پاکستان ته انتقال شي، خو دغه بهیر ډیر ورو روان دی او کله ناکله ځینې افغان چارواکي پاکستان ملامتوي چې په دې برخو کې مرسته نه کوي.
بالکل، دغه پروژې نوم کاسا ده.
بله،
کاسا ضرورت وایي. د دې تاجکستان او قرغیزستان په اوړي کې چون لغرونو وب ډیر راځي، نو ډیر زیاته برخنا تولیدوي، او دا برخنا له دوی زیاتې د دوی له ضرورت زیاتې اړتیا زیاتې. دوی غواړي چې دا پاکستان او افغانستان دواړو ته ورکی، خو د پاکستان ستونزه دا ده چې په پاکستان کې د نننه تر ټولو غټه مسله دا ده چې پاکستان دومره پیسې نه لري چې په دغه پروژې کې پانګونه وکړي او له افغانستان د ترانزیت لارې دا پیسې دغه برخنا ترلاسه
کړي. ځینې بانکونه، نړیوال بانکونه دې ته چمتو شوي وو راپورونو لمخې او ټاکل شوی و چې تیره میاشت په ترکیه کې دا مسله وڅېړل شي او پاکستان هم برخه پکې واخلي چې هغه بیا وځنډیده. او رښتیا په همدې ارتباط، د افغانستان اجرایی رئیس هم د اوبه د ژوند لپاره په کانفرنس کې خبرې کړې دي، او عبدالله هم په دې باندې انتقاد کړی دی چې پاکستان په ځینو مواردو کې مرسته نه کوي، خو هغه مثلا د ترانسپورت مسلې ته اشاره کړې ده.
بالکل،
د ترانزیت سه پاکستان باید هندم په دې کې راګټ کی. تاسو په فکر باندې چې دغه مسله تاسو تر اوسه پورې تعقیب کړی ده دغه د اوبو کانفرنس، په دې کانفرنس کې به دغه مشترک خواوي یوې نتیجې ته ورسیږي په دغه عمومي موضوعاتو کې یو توافق سره وکړي؟
یو خو سیمه ایزه خبره تاسو وکړه، په سیمه کې پاکستان دا بیا ډېر غټه سیاسي مسله شي د پاکستان لپاره، پاکستان نه تیاریږي په هیڅ صورت باندې هم چې هند ته دا د ترانزیت لاره په څه طریقې باندې وغځول شي. چون دا کانفرنس نړیوال دی، ملګری ملتونه یې سپانسر دی، پاکستان یې هم ورسره مرسته کوي په دغه کانفرنس جوړولو کې. نو دوی چې تر اوسه پورې ما د دوی هغه موضوعات ولوستل چې څه یې چاپ کړي دي په دې تیرو لسو کلونو کې، په دې یوه لسیزه کې چې دوی اوبه د ژوند لپاره تیم باندې کار کړی دی، دوی ځینې خبرې په هغه کې لیکلي دي چې هغه کې دوی لکه د نظافت یا د کوڅه او د ماحول او د ښارونو د پاکوالي د مسله چې دا د اوبو لاري په دې کې ناکام شوی دی، دا یې منلې ده په خپله چې موږ په دې کې پاتې راغلي یو، ځکه چې اوس هم په دغه هیوادونو کې، دغه مخ پر ودې هیوادونو کې یو بلیون یا یو میلیارد خلک چې دي هغه دغه نه لري د حاجت پوره کولو لپاره واشروم یا تشنابونه او داسې شیان نه لري. 2.5 میلیارد خلک په مخ پر ودې هیوادونو کې د سینیټیشن یا د نفاظت د سیستم ته لاسرسی نه لري. بل خبره چې دوی کړی دوی دا ویلي دي چې سیاسي اراده خو ښکاری، البته عملی اقدامات په دغه صورت کې نه لیدل کیږي چې تازه اوبه وساتل شي، همداراز داسې انرژي تولید کړل شي چې هغه ماحول ته یا چاپیریال ته تاوان ورنه رسول شي، همداراز په دغه مخ پر ودې هیوادونو کې حکومتونه او نړیواله ټولنه په دې نه ده توانېدل تر اوسه پورې چې دوی داسې غذایی مسؤلیت پیدا کړي چې هر کس ارزانه او له غذایت ډکو خوړو ته لاسرسی ولري.
پامیر ساحل مننه. له پامیر ساحل څخه مو واورېدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبه په غونډه کې د اوبه د ژوند لپاره په غونډه کې خبرې کړې دي او په دې اړه تفصیل پامیر ساحل تاسو ته درکړ. په پاکستان کې تمکی شو د پاکستان سترې محکمې په وروستیو شیبو کې د هغه زنداني اعدام وځنډاوه چې په قتل تورن و. د دې ځنډ هدف د هغو اعداو څېړل یا دي چې وایي د قتل پر مهال دغه تورن کس قانوني سن ته نه و رسېدلی. همدې مسلې د بشري حقونو د نړیوالو ډلو او هم د ملګرو ملتو انتقادونه راپارولی دي. په دې اړه نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اورو.
پر شفقت حسین تور دی چې په 2004 کال کې یو کلن هلک د پاکستان په کراچۍ ښار کې وژلې دی. یوازې څو ساعته مخکې تر دې چې نوموړی نن سهار وختي د ښار په یوه زندان کې اعدام سي، د هغه د اعدام د ځنډ خبر ورسید. په 5 میاشتو کې دا 3 ځل دی چې د اعدام حکم ځنډیږي. د شفقت حسین قضیې وروسته له هغه د نړیوالو پام ځان ته راوړوه چې د هغه مدافع وکیل او کورنۍ یې ادعا وکړه چې حسین د جرم پر مهال 18 کلن نه و. د هغه سندې چې د پاکستان د قوانینو سره سم د اعدام سزا نه ورکول کیږي. دوی دغه راز ادعا کړی چې شفقت حسین تر شکنجه لاندې په دې جرم اعتراف کړی دی. د بشري حقونو ډلو چې د اعدام د سزا مخالف کمپاین کوونکي او د بخښنې نړیوال سازمان پکې شامل دي، په کلکه د پاکستان له حکومت څخه غوښتي وو چې حسین ته د اعدام سزا ورنه کړي. نن سهار د جنوبي سند ایالت د زندانونو مسؤول نصرت منګان دا ومنل چې د شفقت حسین لپاره د اعدام سزا چې لومړی په جنوري میاشت کې پلان شوی و، اوس بیا وځنډول سو. سترې محکمې دا منلې چې د حسین د عمر په اړه د پښتنو د سپیناوي په هدف دغه کار کړی دی. د حسین کورنۍ او مدافع وکیل وایي چې د جرم پر مهال د هغه عمر تر 15 کلونو پورې و. په پاکستان کې د واقعي سن ثابتول ګران کار دی. هلته د اعدام سویو کسانو د عمر ریکارډ تل نه ساتل کیږي. په تیر بیا د هغو کسانو چې د حسین په څیر د بېوزلو کورنۍ وي. د حسین هویت پاڼه یا تذکره 3 میاشتې وړاندې د رسنیو له لارې خپره سوه، خو داسې ښکاري چې دغه تذکره په ډسمبر میاشت کې جوړه سوې وه. او د کورنیو چارو وزیر چودري علي نصر خان ویلي چې د هغې رښتینولي نسي ثابتېدلی. دغې موضوع په نړیواله سطحه هم اندېښنې راپورته کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو څاردلې د یکشنبه پر ورځ په یو وسر خلاص لیکي د پاکستان پر ولسمشر ژغ کړی چې حسین ته باید بخښنه وسی. پاکستان د دسمبر میاشتې راهیسې چې د اعدامونو لړۍ یې له سره پیل کړه، تر اوسه څه باندې 130 تنه محکومین اعدام کړي دي. دغه لړۍ وروسته له هغه بیرته پیل سوه چې په پېښور ښار کې وسلوالو طالبانو پر یوه ښوونځي په برید کې تر 150 ډېر کسان ووژل چې اکثره یې ماشومان وه. په پاکستان کې د اعدام سزا د 2008 کال راهیسې بنده وه او بیرته پیلېدو یې د بشري حقونو ډلو قهرجن اعتراضونه راپورته کړل. شفقت حسین په 2004 کال کې په کراچۍ ښار کې د ګارد په توګه دنده لرله چې له ګاونډ څخه یو وکلن هلک ورکسو. څو ورځې وروسته د هلک کورنۍ د حسین له موبایل څخه یو ټلیفوني اړیکه ترلاسه کړه چې د هغه د خوشی کېدو په بدل کې 500,000 پاکستانی روپۍ چې 8500 ډالر کېږي غوښتي وي. د همدې قضیه په ارتباط حسین ونیول سو او د گاونډي هلک په برمته کولو او وژلو تورن سو. خو وروسته حسین له خپل اعتراف څخه تر شا سو او ویل چې د فشارونو له کبله دغه خبره منلې وه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولت شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ساجی رادیو دروانی یو ساته خبری مجله په دوام به واوري چې به سرحد خبري اعلان ټولنی په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره د تشدد او د جرمونو په وړاندې د معافیت غندنه کړې ده. په دې اړه د به سرحد خبري اعلانو د ټولنی له یو مسول سره شخیدلیو همدارس به په دې خبرونه کې واوري. وینجلی په اوبو کې چباندې نه نیم زره کیلومتره سفر پیل کړی دی. دا غواړي چې په څو میاشتو کې دغه سفر طی کړي. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکړو او د ښځو د نړیوال فوټبال جام لوبه په اړه هم تازه معلومات درسره شریکوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. د بی سرحد خبریالانو ټولنی په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره د تشدد او جرمونو په وړاندې د معافیت غندنه کړې ده. د ټولنه وایي ژورنالیستانو د افغانستان د رواني جګړې یو لوی بیا پرې کړې ده او له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې تر اوسه په دې هیواد کې درې دېرش کورنۍ او بهرني خبریالان وژل شوي دي. د بی سرحد خبریالانو د ټولنې د افغانستان د څنګه مسول وای طالبانو او په دولت کې داخل زورواکي د خبریالانو پر وړاندې د تشدد اصلي مسولان دي. رضوان مراد د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د بی سرحد خبریالانو ټولنه وای د نوي افغان حکومت لزینو مثبتو اقداماتو سره سره بیا هم ژورنالیستان په افغانستان کې له تاوتریخوالي او ویرونکو اعمالو سره مخامخ دي. دا ټولنه چې مرکز په فرانسې کې دی وای د ژورنالیستانو پر وړاندې د تشدد او جرمونو عاملانو ته معافیت به د تاوتریخوالي مسؤلان نور هم وهڅوي چې د خبریالانو پر ضد تشدد او جنایتونو ته دوام ورکړي. د ټولنې په داسې وخت کې په افغانستان کې خبریالانو ته د ورپېخو خطرونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په روانونه کې د دوو مخکښو وشل شو افغان خبریالانو زکی زکی او عبدالسمد روحانی اتم او وم تلین ولمانځل شو. د بی سرحد خبریالانو د ټولنې د ریپورت لمخه له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په یو تازه پیښه کې په ولسی جرګه کې د بغلان د خلکو استازي حاجی عاشق الله وفا د سیمهیز تلویزیون مشر شیر محمد جاهش ته د مرګ د ګواښ یادونه شوې ده. د بی سرحد خبریالانو د ټولنې د افغانستان د څنګه مشر رضا موینی وای د نړیوالو سازمانونو د پریکړه لیکونو پر اساس د خبریالانو وژنه جنگی جنایت ګڼل کیږي.
بنابر
د جنیوا د کنوانسیونونو او د ملګرو ملتونو او په ځانګړي ډول د امنیت د نړیوال شورا د پریکړه لیکونو له مخې دا وژل قتل او جنگی جرمونه ګڼل کیږي.
دا ټولنه بیا په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ او حقوقو د خوندیتوب لپاره د افغانستان د نوي حکومت د ځینو اقداماتو یادونه هم کوي. د بی سرحد خبریالانو د ټولنې په وینا ولسمشر اشرف غنی د بیان د ازادۍ د پیاوړتیا په هدف لیکل شوی تعهد کړی دی چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم تایید کړی دی. خدا چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عاملان څوک دي؟ ښاغلی موینی وایي
در درجه نخست طالبان دشمنان اصلی
په اول سر کې طالبان د خبریالانو اصلي دښمنان دي. دوهم هغه مقامات او زورواکي چې د حکومت په لوړو پوستو کې دي. د خبریالانو د وژلو زیاتې دوسیې تړل شوي دي او دا کار پرته له هغو کسانو چې په دولت کې پیاوړی موقعیت لري بل څوک نشي کولی.
این پرونده ها را این گونه ببندد.
د بی سرحد خبریالانو ټولنه وای د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په 13 دسمبر میاشت کې له لوی څارنوالۍ وغوښتل چې د ټولو وشل شو خبریالانو دوسیه له سره وڅېړي. خو تر دې دمه نه لوی څارنوالۍ او نه هم د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د دغو څېړنو د بهیر او یا د هغې د پایلو په اړه څه ویلي دي. د بی سرحد خبریالانو ټولنه وای له 2000 لومړي کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې درې دېرش خبریالان چې 15 بهرنیان دي د فعالیت پر مهال وژل شوي دي. افغانستان د غرض د 2015 کال د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ لمخې د نړۍ د هیوادونو په فهرست کې د 180 هیوادونو د قطار په 122 نمبر کې دی.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
ده امریکا غد آشنا را لونه
د سهار لو د ماشام تر پوری بیا ازادي رادیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري د ازادي رادیو یو ساته خبری مجله روانه خبری مجله تر 15 بجو دا او بیا له 15 بجو تر 16 بجو تاسو ته بل یو ساته خبری مجله لرو وی ځواني امریکایي یو وش سفر په یوازې سر پیل کړی دی دا غواړي چې سباندې 9.5 کیلومتر لاره په اوبو کې په وی وړي بيړي کې ووهي سخت کار دی ګران دی خو له فریبا ظاهر څخه به واورو چې دین جلی دی سفر ته څه تیاریانی نیولې دي
دیش کلنی سونیا بومستن له جاپان څخه روانه ونی د 9.5 کیلومتر یو وش سفر پیل کړ دا به په خپل وړې کشتۍ کې له څلورو تر شپږو میاشتو سفر وکړي څو د امریکا سان فرانسیسکو ته ورسیږي د سونیا بومستن د دې سفر خبر لومړی ځل اکسپیډیشن پاسیفیک ډاټ کام ویب باندې خپور کړ بومستن د دې خطرناک سفر تر پیل مخکې وویل چې دا غواړي د اوږدې مودې په مخه هغه ټول شیان چې دا ورسره مینه لري شاته پرېږدي هغه بیړۍ چې سونیا پکښې سپاره سوې ده 1 متره اوږده ده او 300 کیلوګرامه وزن لري دې له ځان سره 544 کیلوګرامه خواړه راخیستي دي دا خواړه وچ سوي دي څو وزن یې کم وي او غذایي مواد یې ډېر وي د څښاک لپاره یې لږ څه په کښتۍ کې بار کړي دي خو دې د څښلو غم داسې خوړلی دی چې یو وړوکی ماشین یې ورسره اخیستی دی چې هغه د سمندر اوبه تصفیه کوي او د څښلو لپاره یې وړ ګرځوي د سمندر اوبه تروې وي او د څښاک نه دي په سمندر کې سفر اسانه نه وي خو سونیا تر وسه وسه احتیاطي تدابیر نیولې دي د یو ټلیفون ورسره اخیستی دی چې د سټلایټ له لارې کار کوي او نیویګیشن یې راخیستی دی چې د دې ځای معلوم سي څو په بیړنیو حالاتو کې له نورو سره ارتباط ونیسي تر اوسه له کاهل سمندر څخه د تیرېدو لپاره 14 نجونو هڅې کړې دي چې یوه هم نه ده توانېدلې چې له دغه بهر څخه پورې وځي او یوازې دوه نارینه تر اوسه توانېدلې چې له دې سمندر تیر سي دا سارا اوتن په نوم یوې جاپانۍ نږدې 2 کاله د مخه غوښتل چې له جاپان سان فرانسیسکو ته ولاړ سي خو د دې پر ځای چې د شمال لور ته سفر وکړي وروسته له 1940 ورځو د الوشان په نوم ټاپوګانو ته ورسېده او سفر یې پای ته ورساوه
امریکایي سونیا ګران سفر پیل کړی دی سونیا یواده بل لور ته شزینه فوټبالرانو ګران هڅ پیل کړی دی د شزو د فوټبال نړیوال جام لوبي په کاناډا کې پیل شوې دي په دیاړه لاجمل انڅخور
د خزو د فوټبال نړیوال جام لوبي په کاناډا کې روان دي نن کامرون اکواډور ته په شپږ ګولونو مات ورکړه د جاپان خزینه ټیم د سویس ټیم ته 1-0 شکست ورکړ او د امریکا متحده ایالاتو استرالیا ته 3-1 وړاندې مات ورکړه د لومړی ځل چې کاناډا د دې لوبو کوربتوب کوي او دریم ځل چې دا نړیوال لوبي په شمالي امریکا کې کیږي د خزو نړیوال جام لوبي د شنبه پوره شروع شو او د جولای تر 15 به دوام وکړي په تیر جام لوبو کې 14 ټیمونو برخه اخیستې و خو روانې لوبي د څلیر شي وادونو ترمنځ روان دي د خزو د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د غوراوي په مرحله کې د 104 دیش وادو لوبډلو برخه اخیستې و چې روان کال ته ټیمونه د لومړي ځل لپاره د غجام کې برخه لري په روانو لوبو کې جرمني جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو ټیمونه تر نورو پیاوړي ښکاري او داسې معلومیږي چې دغه درې ټیمونه څخه به یو خیر روان جام خپل کړي د لومړي ځل لپاره په دې لوبو کې د ګول د کرخې د معلومیدو لپاره لوي ټکنالوژي کار اخیستل کیږي او دا معلومیږي چې کله توپ د ګول له خطې تیریږي څراغ لګیږي دا لوبي په شپږو ګروپونو ویشل شوی او د نن ورځې نورې لوبي د اسپانیا، کاستریکا، فرانسې، انګلستان، کولمبیا او مکسیکو ترمنځ دي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
دا ازادي رادیو دا یو ساته خبری مجله روسي او شیبو تر رسیدلې ده په دې خبرونه کې مو اوریدل چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وای د افغانستان د ولسی جرګې فعالیتونه به تر هغه مشروعي چې ولسمشر په دې اړه خپل روسي پریکړه اعلانوي همدارس مو په دې خبری مجله کې اوریدل چې د پاکستان سر اعظم نواز شریف د دوشنبه شرط تللې ده او هلته د اوبو پاړه په نړیوال کانفرنس کې ګډون کړی دی په دې خبري مجله کې مو د فوټبال د شزین د شزو د فوټبال د نړیوال جام لوبو په اړه هم واوریدل او همدارس مو یو شمیر نور مطالب در سره شریک کړل. په بل ساعت کې بیا یو ساعته خبري مجله لرو.
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شون دا جہان میں واڑ پرے کو یو ورس تشا میر من میں زیواز ستا پچاو پچن ستا بندی بدوستر گو نہ پناوام یو ورز و مونگستڑی لدے دوم رڈے رخلکو لاس پلاس دو بوڑی لدے دوم رڈے رخلکو عارفان و زاو تو دزغاڑا خار پا کچھو کی سر کردان و زاو تو یو آوراز و ستالستر گو زخو دوکو دیسی کی ویز ما پچے کے زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزے کے یو رزو ستا پر جب دغسے سندرشنے دیو تا ومنی والے ساپستر گو کے لمبے سرود بے سندر پروس غبار ناستو دبلتون دکل خبر